مشال رادیو دو مهال په خبر کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاست. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نا حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقانی شبکې استازو په لومړي ځل مستقیم او رسمي خبرې وکړي او موافقه وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اور بند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي دا خبر رد کړي چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی بیگا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او په خبرو کې پر دې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامداره کړنلار جوړ کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې سینیټر حافظ حمدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن فنډ دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخ کړي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکو په پاکستان کې نشته. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود په هغه هیواد کې د کار اجازه ورنکړي. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او خبرونه اورئ. په د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمان تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمان زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تیره ورځ د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سفر کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. تیره میاشت د تاجکستان دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولې ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پېښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دای وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری وویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ روان دی، خو د خبردارۍ ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له تهران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فیدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي، خو مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې نه کیږي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. بیگا یونان بلاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرڅېدو وژغوري.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې خو د خبرو اصلي واک له کومو طالبانو سره دی؟
زما په باور ډېر وخت د دفتر سره د سیاسي هسته هغوی ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو این جی اوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی چې نن په روسیه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره وګوري. باڑی تستان شوی کډوال وایي حکومت ورسره د بیا ودانۍ او بیا رغونې هیڅ وعده نه دی پوره کړی.
کورونا نشته، په لوکا کې نه سکول شته، هسپتال نشته، روډ نشته، بجلی نشته.
سندری به هم در خری کړو له مشال رادیو سره اوسه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یوه منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو دا لړۍ جاري وساتلې شي او په کار ده دا خبرې اترې منطقي انجام ته ورسولې شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي دا د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین اوړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپل بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وایي چې دا وشن بیا هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی. بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم ګړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ییز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړې ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده. بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس په هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهرحال شته. اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوی دی چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یوه میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خواته د طالبانو ویان دا ډول بیان ورکوي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شهری کنل هغه دې خبر سره بایکاټ کړی دی. موقته ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخکتر مخ کې هغه ما د شی او اسدا هسه هم د استاد ورد خو په کړی ګمان دا به د ټول د پیل مخې خبرې نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
زما په باور ډېر واک دی قطر د دفتر سره ده. سیاسي هسته هغوی د طالبانو له منملګي هغوی کولی شي. دا کسان چې په دې خبرو کې ناست دي څومره چې زما بلومه د دې درې هماغه کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېره متاثره دي. دا کسان د طالبانو د عمارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو.
خو د کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانګزی په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوري کول نه غواړي
قوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویانو روحیه ماته مې په جګړې کې او بل غواړي غواړي چې د افغانستان دولت هم د شوخی چې کولی شي په بل ډول حمله وکړي.
نصر الله ستانګزی لدې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغه نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راته تفصیل راکوي. ریاض لږ معلومات راکړي.
جی بالکل پامیر ساحل پرون په سینیټ کې د یو تپوس په جواب کې چودنی سالی خان دغه خبر وکړه چې یو حکومت غیر ملکی غیر سرکاري ادارې دي نو او هغه د پاکستانی اقدارو د پاکستان د قومي سلامتۍ او د قومي ګټو په ضد کغی کار کوي نو دې توکل هم اجازه نه ورکړي کیږي او دغه لړکه به د چا دباو هم نه قبلوي. دا چودنی سال وینا وا چې په تیرو وختونو کې داسې په سونو خلک د غیر ملکی این جی اوز یا د غیر حکومتي ادارو نوم باندې پاکستان ته راغلی وو چې هغه دلته کې د ملکی سلامتۍ خلاف کار کول خو د هغه وخت چې کمی ادارې وي سلامتی ادارې وي او یا حکومتونو هغه د خلکو په ضد باندې هیڅ قسمه اقدامات نه دي کړی. د زیات کړه چې داسې هم ادارې شته چې هغه دلته کې د کلو راسي کار کول او د خپل رجستریشن د پاره درخواست کړې هم نه دي ورکړي. نو بیا د کم چې سیو دی چلډرن یو اداره دا وړاندې ورته کې غتل شي او د هغه په حواله سره دوی چې دغه اداره د داخله وزارت نه بلکې اقتصادی چارو چې کوم ډیویژن دی د هغه په هدایتو باندې هغه تړل شوی و او په دغه لړکی د امریکای یا د بل چا سره دباو نه و. دغه رنګ د زیاته کړه چې کوم داخله وزارت ته نو هغه صرف دومره کار دی کده یو ادارې یا د ادارې د غړو په حواله سره د سکیورټی کلیرنس معاملې هغه مخه تراشي نو دی په دغه وخت کې بیا په خپل کار کوي. د دینه علاوه د غیر ملکی چې کوم ادارې دي ان جی اوز دي نو د هغه لپاره د رجستریشن یو طریقې کار دی شروع کړی دی هغه کې اوس هر غیر ملکی اداره د هغې به رجسٹریشن کیږي او د هغې به باقاعده د هغې په کار به نظر ساتلی شي چې دوی کم قسمه کارونه کوي.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ریاض مسخیل د مشال راډیو خبریال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه.
د مشال راډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیا کې ل خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره اړین دي. ځنې شنونکي البته ګڼي چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنی لري. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا و چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان په خپل ملاقات کې په دواړو خپل تعلقات او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کې دون کې دی نو د دې په درې سطحو ښه اثر پریوزي. یو په دواړو خپل تعلقات، دویم په منطقي او دریم په نړیواله کچه. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچه پاکستان پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش ده نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش ده چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه وي او د دې فائده د دواړو ملکونو اولسونو او منطقې خلکو ته ملاو شي. نړیواله ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات ښه شي او د دوی ترمنځ کوم شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هواري شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې امریکا او د نړیوالې ورورولۍ لخوا په هندوستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسلې یو کوشش دی.
زما په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندوستان دباو دی ځکه چې پاکستان خو د خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندوستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندوستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډېر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به ښه والی راشي.
همدې لړ کې د سینټ د خارجه امورو کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینیټر حاجي عدل وایي چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د اولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي.
لیکن من فوری طور والے کشمیر یو سائیڈ وکو تک یقین مسئلہ حل کیږي شي دا سر کریک مسئلہ دے دا وو مسئلہ دے دا حل کولی شو.
د ذکر د تیر کال په نوی ډیلی کې پاکستانی هائی کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس هندوستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د سطحې مذاکرات معطل کړي وو او همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه ښې تعلقاتو بحالي د هندوستان ذمېواري ده ځکه چې د مذاکراتو عمل هندوستان ځنډولی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
رپورټونه وایي د شنګهای همکاریو د سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل شي. که دا کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري وایا. په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال ملیحه میرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په هکله پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت پورس د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډه په وښه کړه. نو موري ویل
د اس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبا دا وایم چې مونږ امید لرو چې مونږ غړیتوب په اصولي توګه منزور شي. مکمل غړیتوب تر منزورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو پورس په روسي خار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅه کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیا او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپوه شایق حسین هم دا د دواړو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دی داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي، دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئټ کولو حواله سره. خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او داسې کړومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان نو انڈیا دواړه کم چیلنجز دی هغه چې دی ډیر زیات جوړ دی، نو اټس ا ګډ بیګینینګ، دا ډیپند کوي چې ویل سونه دی ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دا فورم چې دی سونه حد را سي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګهای تاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید، د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ خبرونه په www.mashalradio.com او لدی سره سره په منځنۍ صفش پک سوا 22 کیلو هرتز اوري. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د الماس خان خلیل په غږی وسندر در خبرو.
نشی نشائیں گی روزگار تلگ شانتی میرا ہو میرا مبی میرا ہمار تلگ شانتی میرا لا 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 لا
الماس خان خلیل په غږ مسندر اوریدا اوس هم په پیښور کې د سهار نه نیمې او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د خبرون لنډیز. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي فیض الله زکی دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د غوربند وړاندیز کړی دی. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به غوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فی سینټر حافظ حمدالله د ناحکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو بګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نوموړي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. او بیگا یونان بلاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او وسم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادریه سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوخه سیم ته رنجرز راستولې شوی وو چې دا شان د نامنې قلنګ هدف یوژنو او د غرنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړي شي. ادریه مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلي دي. خو د رستیو کې د سیم وزیر لا قیم ملیشا ته د رنجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رنجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علي زرداری په مشوره رنجرو تا سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړی شو. دریا اخیری کې لیکي چې سن کې د رنجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار هم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبان استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړي دي او خبرو ته په دوام ورکولو صلاح شوي. بلخوا د نېشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلا مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرسټ مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې یو شمېر غړو تیره ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلاوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
نو سلطان سرور رپورټ مورید دا ونه په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کړي دی او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنی با اثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
نجیب عامر نمو د مقالې مهم برخې اورېدې. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د رسمي خبرو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې کې راغلي که څه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د کریسچین ساینس مانیټر ورځپاڼې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانونه پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په مخه د سولې د خبرو د یو باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. د دغو خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ، په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه پاکستان وکول شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په حواله ویل شوي ګمان کیږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشتي. پاکستان په نویمه لسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړ او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړ نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوې دي، خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړ پوړو چارواکو یې د پاکستان له لوري په جوړو شویو خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یو نوي ګام په توګه یاده کړه. خو لیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کېږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په قربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه لخوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلي هغه طالب مشران چې له افغان حکومت سره خبرې کړي د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
د هارون باچا رپورت موریده ورځي چې وس د راشد خان په غږ د قراغ وورو.
سگم پانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی او دے نا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے نا ओ देना ताना ना 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 देरे ताना देरे ताना देरे ना दिन ताना ना दिन ताना देरे तानी देरे ना दिन ताना ना दिन ताना ना दिन ताना ना दिन ताना देरे तानी देरे ना दिन ताना ना पामा गामा दा पामा पा निदा नी सानी दा पा सानी दा पामा गामा मा पामा पा गामा गारे सा pama gama da pama pani dani sani da pa sani da pama gama ma pama pa gama gare sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana sani dani sani da pama pa gama pani sare gare sani da pama pa gama pama gare sa sani dani sani da pama pa gama pani sare gare sani da pama pa gama pama gare din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din sare ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa
راشد خان پغمو نغه راګ اوریده د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وای ورته د تور ژړی د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابېلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغي واکسین نشټوالی، ناامنی او د پوهې کموالی له کبله هلته د هپاتایټس بی پر رنز اخته کسانو شمیر زیات دی. مریضان وای په افغانستان کې د معاینې یا ټیسټونو او درملنې اسانتیاو نشټوالی له کبله پېښور ته ورځي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړي د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړي رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. مونږ کدا وایو چې ټول افغانستان چې کوم ایریاز دي دا ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ داغي علاج کوو. یعنی د درې ایسی سونو بسیات مریضان زمونگا دا افغانستان سر تعلق ساتی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشټواله ده.
هپاتایټس بی مریضان د اغزه نزدک زیات راځي چې التکه ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانتي زموږ د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا مونږ ویلی شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه دکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور جوړی د درملنې په غرض راوسته دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته دوا نه ورکړو خو ټیک نه شو، ډاکتران ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړی و نتیجه نه ورکړي، بچ دغه ژره ونشي کړم. دا خل پوهېږي، دا خدي تکړه دي، بیا هغه لیبارټری نه نشته، هغه بیا ټیسټونه ورکړي. دا پېښور ته ویشته څه مطلب خو د هغې ژره همدلته پوره تاداوي وکړو کنه.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د معده او تور جوړی په وارډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکي ول، او ویل یې چې که په افغانستان کې ورته د تور جوړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي، نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګزړ ناروغۍ مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن مشال راډیو ته ویل، په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي، ځکه نو په هغه صوبه کې تر اوسه د ګزړ وایرس یا جراثیم موجود دي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري، او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. دا خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډیسټریکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي، او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکي ورکوي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرها ودی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري، او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل، اخر کورنۍ ولې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي؟ په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري، او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي، او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی، چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا یو وزیر ضیاء الله افریدی تیر ورځ د احتساب بیورو په وینا باندې نیول شوی دی، او په ده باندې د درغلیو تور دی. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال راډیو ته ویل چې د معدنیاتو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی په غیر قانوني توګه د قدرتي زیرمو ځایونو په ټیکو ورکړي ول، او د دې موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لوړپوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو صوبایي وزیر یې د قدرتي زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپل محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولې دي.
پروټکشن ټو د الیګل ماینینګ، کرپشن، میس اپروپریشن، ایررېګولریټیز، نو چې دا ټول را یو ځای کنو بیلین اینڈ میلیون لاسز ټو د پختونخوا گورنمنت. ها دا لا مونږه ایگزیکټ فیګر تاسو ته نشو ورکولې، خو ډیر زیات دا د ماینینګ د یو یو ځای په کرونو او ربونو روپو بیسیکلی ماماخیل ایریا دا، بیا ابتاباد ایریا دا، تنگی ایریا دا، چارسدی دا، دا مائنر مینر جی مطلب دا دے چھ دو کالو راسی دا اس پالیسی نو پوی ڈاکے زم روانو
یاد دی وی چھ ددین اولاندی پ خیبر پختونخوا کی د قدرتی زیرمو راوستلو یو چاینی شخصی کمپنی هم د مدنیاتو د صوبائی وزیر ضیاء الله اپریدی پزت یو خبری کانفرنس هم کھڑے وو
د غلام غوث رپورٹ مورید د قبایلی سیمه خیبر باڑی وسیدونکو وای د پختونخوا گورنر چې د باڑی د بیا ودانی او بیا رغونې لپاره د پرمختیایي پروژو پیکیج اعلان کړو پر هغه تر اوسه عمل نه دی شوی او هیڅ پرمختیایي کارونه نه دی پیل شوی خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی وای نه یوازې پرمختیایي کارونه پیل شوی بلکې دوی هڅه کوي چې زیانمنو شویو خلکو ته د تاوان ورکولو لړۍ پیل کړي فرهاد شینوار معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلمه نیټه د خیبر جنسای د باډی د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالۍ لپاره د یو ځانګړي پرمختیایي پیکیج اعلان وکړ خو د باډی خلک وای چې دلته وس هم پرمختیایي کارونه نه دی پیل شوی دوی وای چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خلک ډیر ځپل شوی او بنیادی اسانتیاو نه بې برخې او باید د بیا بحالۍ لپاره کوټلی ګامونه پورته کړل شي په دې لړ کې مو چې کله د باډی نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردین وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیایي کارونه ولې نه دي پیل شوي نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پریږدا چې نور به انشاءالله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باډی د بازار کولاوي لو افتتاله مونږ راوالو دا د گورنر صاحب سره مشوره کړې ده او هغه په دې خبره مسله ایږي شوې په دې ودا پر فندم دښ ویری او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دي شروع شوې هم دي او داسې د لنګو د گورنمنت های سکول لنګو در باندې دا غي ټندرم شوې ری هغه ټکان ملو شو او سره وسه په نور ځینو کې کار روان شوې ری ورو پر امید يم چې دا مسله به د کم کمپنسیشن دی کورونو راځي کا موازر ان شاء الله زیاته به يم کو بالکل به ملوي کی دا ان شاء الله ودا به موږ تخلو د خلکو نه به ورکو
دا چې په باډه کې په موجوده وخت کې خلک کوم اسانتیا او تاړتیا لري په دې حق لا دیا د سیمې او مشر سهیل پردی وای
تقریبا چې کورونا نشته په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته هسپتال نشته روډ نشته بجلی نشته ټرانسفورمر نشته د خلکو بو انتهایی سخت تکلیف ته خلکو ته نو تکلیفات انتهایی زیاتې
د باډې سیمې او بل مشر شمشاد پردی وای چې حکومت ور سره د ستنیدو نه پس د بیا بحالۍ کومې وعدې کړې وي هغه یې پوره نه کړې
چې کومې وعدې کړې وي د مشرانو سره لکه سړک شول یار شوله دا یې ورته مکمل نه کړله بل د کورونو شولې آ وعدې یې ورته پوره نه کړلې نو دا به کور چېرته جوړ شي
د خیبر جنسۍ نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردي زیاته کړه چې دوی به د باډی د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي فرهاد شینواری مشال
ریڈیو خیبر ایجنسی اوریدونکو راځي چې وسام د شفیق مرید په غږ سندر واو
چلمانل ریت لے شت شت دے کت لے چلمانل ریت لے شت شت دے کت لے چلمانل ریت لے Thank you.
دادی اوخ کے پٹولے رنا دروے شات شات دی کتلے رنا دروے دادی اوخ کے پٹولے رنا دروے شات شات دی کتلے رنا دروے